درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګڼګونه ده پر طالبانو د شزو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوي دي
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي
خصوصي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
د ژورنالیستانو ژوند ته د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي هم موږ په دغه څلورو ورځو کې دوه پېښې لرو
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي
د طالبانو مشران په کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوي د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر شاوخوا گیر پاتې شوی کسان د باد صحنو کیسې کوي او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي بشپړ خبرونه د راپورونو لمخې د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي د طالبانو سرچینو تایید کړی ده چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهاره کابل ته رسېدلی دی سرچینو رویټرز ته ویلي ښاغلی برادر له یو شمیر جهادي مشرانو د حکومت له پخوانیو چارواکو او دیني عالمانو سره ګوري د سرچینې په باور طالبان غواړي جلا جلا ډلې رامنځته کړي چې داخلي امنیت پر مسئلو او رامنځته شوي مالي بحران هم خبرې وکړي ملا برادر د طالبانو د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی چې 2010 کال کې پاکستان کې زنداني او بیا وروسته د سولې خبرو په نیت له زندانه راخلاص شو بحرین ویلی خپل هوایی ډګر هغو الوتکو ته پرانیزي چې له افغانستان خلک باسي په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلي د لاند وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي له کابله د هغو افغانانو د تخلیه چارې پرون و ساعته وځنډېدې چې امریکا او اروپایي هیوادونو یې د ایستلو خبره کړې ده د امریکا سفارت او نورو استازولیو ویلي هر هغه څوک چې له افغانستانه باسي د ایمیل یا موبایل ټلیفون له لارې ورته حال ورکوي دوی ویلي له دې ډول خلکو پرته نورو کسانو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې هوایي ډګر ته دننه شي بلورته د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر شاوخوا گیر پاتې شوی کسان د بادو صحنو کیسې کوي دوی کې یو شمیر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوی دوی طالبان او دغلته میشت امریکایي سرتیری د وضعیت په کنټرول کې پاتې بولي او وایي سرخوګای زرګونه هغو کسانو جوړ کړی چې هیڅ سند نه لري او هوایي ډګر ته راغلي دي
که کوم چارواکي زمونږ آواز اوري او په کوم ډول باندې مونږ ته کومک رسولی شي دلته ډوډۍ نشته اوبه نشته ډېره ګرمي ده تر اوسه پورې ما په خپلو سترګې ولیدل چې لسنه تر دولسو کسانو پورې ماشومان ځوانان سپینګیري او ښځې بې هوشه شول لمر ته پراته دي
بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي دا چې وروستۍ پایله به یې څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه زه څه نه شم ویلی خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي دا یې او د بهرنۍ چارو وزیر انتوني بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختمې کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. رئیسی نن د نوې کابینې په اړه د پارلمان د بحث له پیل سره هممهاله ویلي د کورونا ویروس کنټرول، د روغتیايي سیستم پیاوړتیا او پراخ واکسیناسیون یې لومړیتوبونه دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ایران دا مهال د کورونا وبا له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان دی. تېره یوه میاشت کې د ایران دننه د ویروس د بدلې شوې بڼې دلتا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. دغلته تر اوسه څه باندې 4.5 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې له 1 لک ډیرو سا ورکړې ده.
لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د کابل په هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه زیاته ده او زرګونه افغانان به هرته د وتلو انتظار باسي. د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې بې ساري ګډوډي روانه ده او له کبله به یې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان متحدانو او کارکوونکو د ایستلو عملیات ستونزمن شي. نور حال زما همکار وړاندې کوي چې د کابل هوایي ډګر حالت یې له نږدې کتلی.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره ترې کار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼې ګوڼې ډکه سیمه جوړه شوې او له افغانستانه د وتلو په هیله زرګونه افغانان ورټول شوي دي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خواهی انتظار نه دی ختم سوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. عبدالقادر چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و وایي سره له دې چې ژوند یې له شدید ګواښ سره مخ دی خو تر اوسه ورته زمینه نه ده برابره سوې چې هوایي ډګر ته ننوځي. دلته داسې خلک هم راټول شوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري آن تر دې چې ډیری یې لا تقلبي اسناد جوړ کړي دي. خو بهرنیو هیوادونو چارواکو ټینګار کړی دی چې بې اسنادو او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنه کړل سي. د 40 کلن حامد چې د شپږو ماشومانو پلار دی مانی چې هیڅ ډول اسناد نه لري خو غواړي چې په دې الوتنو کې ورته چانس پیدا سي او له هیواده بهر ووځي. که څه هم ګڼ شمېر هیوادونو خپلو افغان کارکوونکو ته ویزې ورکړي او ژمنې کړي چې خپل وګړي او افغان متحدین او کارکوونکي به له افغانستانه باسي، خو د هوایي ډګر ځینو سرچینو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلبکارانو ګڼه ګوڼه د دې لامل سوي چې د بهرنیو هیوادونو حقیقي کارکوونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سختو ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼه ګوڼه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوی چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي کی بخونکای غاز وشیندل سی او په بیلو بیلو نور لارو خلک وویرول سی چې نظم جوړ کړي. دغه سچنی زیاتوي چې ډیرای خلک په ځانګړي توګه خځې او ماشومان په ګڼه ګوڼه او بې نظمۍ کې تر پخو لاندې سوي او زوبل سوي دي. پر خواله رسنیو خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړولو لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب وایندویانو نظر هم واخلو خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. مخکې طالب وایند ذبیحالله مجاهد دیوی خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅوک د چیرې نه ځي او دوی به له هیچا سره کار ونه لري او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له جګړه بهر سیمې کنټرولوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل که چرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د ښځو حقونه ورنکړي او د نارینهو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
دی ویزا او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سخت وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شنو، او د دې شرطونو لپاره کې نو سره به دوی مرستې ترلاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له شوز او جنو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونیو او عمومي عفو اعلان کړ او شمنه وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به شزو انجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ده هم ویل دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوو لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکوونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزی په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډېدو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې ستونزمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنې هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده، ژباړونکي وو، له موږ سره جګړې ته تللي، یعنې یو ډول یې په عملیاتو کې برخه اخیستې. همداراز موږ هڅې کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او ښځې بهر کړو. هر هغه څه چې مو په وس کې وي هغه کوو. شغلی بایدن زیاته کړه چې له یوې اونۍ راهیسې امریکایي ځواکونو 14000 کسان له افغانستانه ایستلي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د کونړ اوسیدونکو وای طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په وینا هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیر ختم شي همالته پرېشتي. د دې موضوع په اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کونړ وسیدون کې ویل کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوې، پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوې پیدا شي، په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله:
کومه ملي شتمني چې دا هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دي، هغه کار رقم وسایل دي، د افغانستان د ولس ده. خو دغه ملي شتمني ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرځای خراب شي، په ما غځی باندې ټیله کې وستې وي غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرستې وي چې راغلی وي افغانستان ته، او د افغانستان ملي شتمني تنه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټرې او وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي، باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وایي:
مشران نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدی شي د دغه کار مخنیوی وکړي، تر څو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمني ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم د اویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي، او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي، باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبیانې دي، دغه شان رینجرې دي، پاتې شوې دي یا اوړېدلې دي، نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمني ده. په دغه په باره کې والي صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د تا ورته شکایت په خوست کې هم خلکو کړی دی. له خوست څخه د یو بل راپور لمخې دغه ولایت خبریالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنې د طالبانو له ځایي مسؤولانو سره په یوه ګډه ناسته کې څرګنده کړې ده. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبریالانو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړې. په خوست کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال نجیب احمد نجیب په خپلو خبرو کې وویل:
نوی حکومت مو غوښتنه دا ده چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی دغه ستونزه حل کړي. غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته، د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم د دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل له څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي، ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وي چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه دا ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبریال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبریالانو په چارو کې باید مداخله ونه شي. د رسنیو او خبریالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استازو په ګډون یوه ګډه کمیټه جوړه شي.
کچیر اوس لاس په لاس یوه داسې کمیټه جوړه شي چې هغې په راس کې اطلاعات و فرهنګ وي او د آزادو رسنیو غړي هم هلته موجود وي. هغوی چې کله یوه ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات و فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبریالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربیره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نوموړي ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د اوسنۍ ورځ کې تاسو څخه زه خواهش کوم، حکومت ستونزه مشکل پېښ شوی دی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤولین اوس فلحال درته معین کړو چې هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای پر طالبانو به فشار راوړي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څرنګه فشار راوستلی شي؟ په کاناډا کې میشته سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد څخه دا پوښتنه احمد شیبر کړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. هغوی په B-52 بمبارد کړل، په هغوی باندې د بمونو مور استعمال کړه، په هغوی پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغوی باندې نړیوال فشار راوسته، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغوی په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار به وي؟
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مراعات نکي، د خلکو حقوق ورنکي د دوی په وینا، او د میرمنو حقوق ته درناوی ونکي، او یو داسې حکومت جوړ نکي چې په یوه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستی طالبانو ته ورنکړي چې د هغه له افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویلی دی چې څه باندې $400 میلیون چې ټاکل شوی و روانونه یې طالبانو ته ورکړي، هغه یې درولی دی. دغه فشارونه
چې دا ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې راځي، طالبانو به د خپلو اقتصادي ستونزو د وتلو څخه هغوی مجبور او مکلف دي چې د یو لارې چاره به ګوري. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي. د دې ډېر احتمال شته چې طالبان به ګاونډي هېوادونه او حتی لویدیځه اروپا او حتی امریکا او نور هېوادونه په مخدره موادو باندې مملوکي. دا فشار هم که چېرې په طالبان باندې راوړي، دی په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او د غو د خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وهي.
که چېرته همداسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کیلې ته مخه کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسیې بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نورو قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. داسې هېواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي، او طالبان هر کار کولی شي. که چېرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر منیر احمد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر ایف ای آر ایل ٹیکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د گل خستا زون جانا تا تچی ترسی د گل خستا زون جانا تا تچی ترسی پرلی کڑے پتاوری گی مات چھے ترسی پرلی کڑے پتاوری گی مات چھے ترسی دگل خیستہ زبانی جانا تات چھے ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ستم سپل
زد جوندون زپل زد هر ستم زپل
سما دست ریزرا واس دنیا تچ ترسی
سما دست ریزرا واس دنیا تچ ترسی
بلی کجیر پتا وریگی مات چیر ترسی
پرلی کجیر پتا وریگی مات چیر ترسی
دگل خیستا زون جانا تات چیر ترسی
دگل خیستا زون جانا
سات سلور نیمی بجی شی او اسد الله لودین هم استودیو ته راغلی چې لند خبرونه در واوروي.
د طالبانو د مشرتابه یو شمیر غړي کابل کې راټول شوي او د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو سرچینو تایید کړي چې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. بحرین ویلی خپل هوایی دگر هغو الوتکو ته پرانیزی چې له افغانستان خلک باسي. په همدې حال کې متحده عربی امارات ویلی د لاند وخت لپاره د افغان کډوالو کوربتوب کوي. بحرین او امارات دا اعلان وروسته تر دې کوي چې قطر کې د امریکا پوځي اډې له هغو کسانو ډکې شوي چې له افغانستانه بیول شوي دي. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ګیر پاتې شوي کسان د بدو صحنو کیسې کوي. دوی کې یو شمېر هغه کسان دي چې امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته غوښتل شوي. خوایي سرخوګایي زرګونه هغو کسانو جوړ کړی چې له بې کوم اسنادو پرته میدان ته تللي دي. ولسمشر جو بایدن له امریکا سره ژمنه کړې، له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي حکومت به د کورونا ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
وسم د ازادي په څپو کې پروګرام دراورو. د خبرونه د پنځشنبه په ورځ په مستقیم ډول خبره شوې وه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل وروسته له کلونو بې واکمنه دی. طالبانو دا شهر د یکشنبې پورس ونیو. ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت. دوی ورځې وروسته د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کندهار ته لاړ. په کابل کې د طالبانو د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاستوالو سره کتلي دي او ویل کېږي چې دا خبرې د یوې ادارې د راجوړېدو لپاره دي، خو د دې خبرو نتیجه تر اوسه نه ده راوتلې. بل لور ته یو شمېر سیاستوال یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلی، محمد محقق او څو تنه نور اسلام آباد ته تللي دي او دوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو نتیجه هم روښانه نه ده. په کابل کې د واک د دې تشې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې معلوم نه و چې چیرته دی، څرګنده شوه چې په متحد عربي اماراتو کې دی او هلته یې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې په سلام مشورو بوخت دی چې بیرته کابل ته ستون شي.
امیر عبدالرحمن خانم بود او نور مشران لکانی شیلی خان دوست محمد خان او نور مشران دی بود و تلی و او دوم مرحله تا بیار آقل اخبل دی وطن خدمتی بود.
بلور ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلی دی چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له هېواده وتلی نو دی سرپرست ولسمشر دی. د ښاغلي صالح د اوسېدو ځای هم معلوم نه دی، خو ډېر باور په دې دی چې له کابله وتلی دی. د واک دا تشه که ژر ډکه نه شي څه به وشي؟ دلته پر دې موضوع بحث لرو. میلمانه مودي هیله ارشاد د ولسي جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی او کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې غړی. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي که چېرته په کابل کې اداره ژر تر ژره جوړه نه شي، وضعیت به په کومه خوا روان شي؟
زه خو دغه دو څلوېښت کال افغانستان کې چې جنګ ده، په همدې افغانستان کې بس صرف اته نهه کال افغانستان کې نومه داخلي جنګ وخت کې، نو تقریبا لس یوولس رئیس جمهوران مختلف ایدیالوژیګانو سره ولیدل، او د دوی د بیرغ لاندې مونږ دلته ژوند وکړ، او که سره منټالیټي لنګانه نظر وو کنه و دغه وطن وو پکې ځوان نم کاو، او اوس هم چې په دغه حالت کې ځوان کما ز تاسو ته یو خبرو کوم، زه پیګم چې به دې خبر و ډیر افغانان له ما خپاسي، او ما باندې بیا د انتحاري نوم کی دي، لکه سل وارث په ما د انتحاري نوم کی و. دغه څلور ورځې دوه ورځې کابل کې آرامي ده، ما په دغه دوه څلور کالو کې دغه آرامي نه ولیدلې. خلای د قدرت هم ستا بلاخره یو نظم ستا یو ترتیب ستا یو څو نفره ستا چې هر رقم باندې ګرځي په دغه ښار کې ګرځي، نه څوک غلا کی، نه څوک څوک وهي، نه کم نر ښځې ته ګوري، نه کم نر ښځه ځوروي، نه کم د تومانچې غږ ته، نه د انفجار او انتحار غږ ته.
سوال دا و چې دا خبره خو د ازادي راډیو هم چې کوم راپورونه لري د کابل امنیتي وضعیت ګډوډ نه دی، لیکن اصلي خبره دا ده سیاسي چارو دی بیا کتونکو په صفت باندې په څه سترګه ګوري که چیرته ژر تر ژره په کابل کې یوه اداره واکمنه نشي، فکر نه کوي چې همدغه امنیتي وضعیت به هم خدای مکه ګډوډ شي؟
فکر نه کوم چې امنیتي وضعیت ګډوډ شي، ځکه چې ما ولیدل خ خ شخ بروته خلک سیاسي سلاګانې درودي خپل اوس منډي وي دفترو ته طالبان ته زری کوي راخسي موږ سلا واخلي. پار صورت فکر نکوم امنیتی ګډوډي راسي، مګم دغه ګډوډي به چې رسمي دفاتر بندي، مکتبونه بندي، فاکولټي بندي دي، نو نجونې والکان غواړي چې پانتون ته لاړ سي، تحصیل وکړي، مکتب ته لاړ سي، کار وکړي، خلک دغه شی فعلا بندي، دغه یو خاصه ګډوډي ده چې فعلا زمينه ما
مننه. بل میلمه مو باری آرس چې خبرونه کې را سره یو ځای شو، شغلی آرس ته شرغلاست وایم، ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. آرس محترم، ستاسو په نظر د په کابل کې کچیرته د واک خلا په همدې شکل ادامه پیدا کړي، ستونزه به را پیدا نشي
په کابل کې؟ یا وایم چې په مجموع په افغانستان کې یو عجیب حالت ته خلا موجود دی چې تصور نه کېدی چې دا دونه اوږد شي. کله چې طالبان و ارک تننه او تل سندسی انتظار دا و چې نوې حکومت اعلان شي، او دا وزارتونو او قطاعات او د ځینشان په خپل بیرته نورمال حالت ته راځي فعال شي. خو بدبختانه چې نه حکومت اعلان شوی دی، نه یو رهبری شورا اعلان شوی دی، نه یو مسؤول کس معرفي شوی دی، د مملکت ادارې د دولت ټول خالی دي، امنیتي حالت نامشخص دی، د سوال جواب مرجع معلوم نه ده، یو عجیب حالت کوم پرما دی چې د افغانستان لپاره خاصتا په کابل کې د حکومت لپاره د سخت ستونزمن حالت.
مننه آرسب. شغل اصولي هم په خبرمن کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست وایم. کمال ناصر اصولي د ولسی جرګې غړی. اصولي صاحب محترم، ستاسو په نظر هم همدغه پښتنه کله تاسو وکم چې په کابل کې که چیرته د قدرت خلا یا د واکمن خلا یا د اداري خلا دوام پیدا کړي څه به وشي؟
موږ دغه کوشش کوو چې د طالبانو مشرانو ته عاجل قناعت ورکړو چې نه تنها د امیرین د حوزې قمندان د امنی او والی د ولایت، بلکې مشران باید عاجل مسؤلیت ومني او ارګ ته داخل شي، ترڅو موږ پوه شو چې فعلا حداقل یو څوک شته چې د کابل چې شپږ میلیونه نفوس لرو دغه ښار کنټرولیږي، او جګړه به نه وي او چور به نه وي، د چورو چپاول مخه نیول کېږي. خو تر اوسه بدبختانه چې هر څه هغه رقم هم سم نه دي لکه د ولس غوښتنه چې ده، او که دا ډول دوام وکوي زه مطمئن یم چې تاسو باور ولرئ کابل کې زوینم خپل سره موجودی دي طالبانو په نوم باندې، هغه ځوانان چې په کابل کې اوسېدل او هیڅ بیکار او د یو طالب سره رابطه لرله، هغه طالب چې کله هم د وردګو یا د پکتیا یا د لوګر یا د ننګرهار یا هر ولایت نه چې یو طالب راغلی ده، لس نفره په کابل کې د ځان سره د طالب په نوم مسلح کړي دي، او د خلکو په کورونو باندې چاپی وهلي دي، د خلکو د کورونو نه موټر ایستلي دي، سلاګانې غیر قانوني وړي دي، یعنی اسناد مورته نه دي ورکړي، هماغه سلاګانې دوی په خپل منځ کې تقسیم کړي دي، اوس د طالب په نوم باندې په ښار کې هماغه کسان د امن لپاره استخدامیږي. دغسې یو حالت
البته اصولي سره محترم اصولي صاحب البته طالبانو ویلی چې وسلې ټولو، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که دغه وسلې ټولی شي هم د یو نظم په اساس باندې باید غونډې شي؟
دغه وسلې چې د چارواکو څخه اخیستل کیږي، که حقیقي طالبان او هغه قوتونه چې د باندې منسجم شوي وای، کابل ته راننوتلي وای، د هغه لخوا جمع شوي وای، یو سند به ورکولی، یو معاون ته، یو رئیس ته، یو معین ته، یو وزیر ته، یو وکیل ته، یو چارواکي ته، چې ستا څخه موږ دغه 4 میله 5 میله 10 میله دولتي سلا واخیستله، او کله هم که حکومت ستانه پوښتنه کوي دا سند هیڅ نو دغه ډول مسایل نسته دي. په خپل سر باندې وسله ټولیږي، هغه کمیسیون چې دوی وایي چې موږ کمیسیون ټاکلی، امکان لري 30% 40% هغه نظامی کمیسیون ته تسلیم شي، او د 70% لاسو ته ورځي، داسې اشخاصو ته لاس ته ورځي چې هغه اشخاص تر اوسه د طالبانو د کنټرول لاندې نه دي. او هغه اشخاص، موږ ډیری داسې اشخاص زه پیژنم چې په کابل په ښار کې په مختلفو مسایلو کې دخیل وو، هغه نن د طالب په نوم پټکی وهلی دی، وایي زه طالب یم، د طالب نوم هم بدی، نظم هم نه راولي، ولس هم ډاروي او وحشت هم خوري. بنان طالبان او مشران باید عاجل اقدام وکوي، او د شار نظم ته ډیره پاملرنه، او په جدي توګه باندې په ظرف د 2-3 ورځو کې په کابل کې امن رانغی، زه مطمئن یم چې په ځینو ساعتو کې چور شروع کیږي.
مننه اصولي صاحب. آزادی پڅپو کې پروګرام دی، لایبه خبرتیا وروسته دې موضوع ته ادامه ورکو، او دې بحث ته ادامه ورکو چې د قدرت دغه خلا چې په کابل کې شته دا څنګه ډکېدای شي. البته په دې برخه کې ځینې هڅې هم روانې دي.
آزادی پڅپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې په دې بحث لرو چې کابل روسو له کلونو بي واکمن دی. میلمانه مودی هیله ارشاد د ولسی جرګې پخوانی غړی، باری آرس د سیاسي چارو کتونکی، او کمال ناصر اصولي د ولسی جرګې غړی. اغلی ارشاد، دا اوس دوه ځای خبرې روانې دي، یو ځای منظمې تقریبا چې یو شمېر سیاستوال لکه یونس قانوني، صلاح الدین رباني، ضیا مسعود، کریم خلیلي، حاجی محمد محقق اسلام آباد ته تللي دي، او له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په ارتباط خبرې کوي، او بل لورته د حقاني شبکې یو شمېر مشرانو لکه انس حقاني له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره، له د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره کتلي دي، له ګلبدین حکمتیار سره خبرې کړې دي. ستاسو په نظر دغه دوی هڅې چې په دوو ځایونو کې روانې دي، او د دې راپورونه خپره شوې دي، دا به څه نتیجه ورکړي؟ آیا د نوې ادارې د راجوړېدو په برخه کې به ګامونه واخیستل شي؟
اول خو پیش چې تاسو سوال ته جواب درکړم، د وصولي صاحب نظر سره زه کاملا موافقه یم. بعضې هلکانو سلاګان اخیستي او د تور پټکي تړلي واقعا په کورو باندې ځي. نن سبا یې دي، ما په کور باندې تللي وو چې زه خپله کور کې نه وم، خو ما چې د مشرانو ته بعض ځایونه پیدا کړل، واټسپونه مې نمره واخیسته، زنګ مې وروه، تقریبا موضوع حل ده. او هغه خلک واقعا طالبان نه وو، فقط راغلي وویل چې دولتي کور د موږ اخلو، هغه د دولتي نه وو، شخصي کور وو. مګم واقعا دغه رجمره چې ستا چې زه هم د اصولي صاحب په څیر باندې د طالبان مشران نه ایله کوم چې دغه کمیسیون زر فعال کړي، او موږ ته یو ادرس پیدا شي چې داسې حادثې کیږي چاته موږ خبر ورکړو. بل راغلو د مشرانو د سفر په باره کې، اول خو د سوازه خبره سو چې دوی تفتیدلي دي، څه نه وو تفتیدلي، له وخته په خبروم دوی یو رسمي سفر درلود. داسې رسمي سفر کول ډیر ځنډ پات سو، هغه د 2 ورځو سفر وو. تر اوسه پورې پاتې دي دوی د دې علاق باندې نه پوهېږم. خو دما په نظر باندې چې کرزي صاحب سره کار د طالبانو مشران یا ناسا قانی ګوري، دوی اعلان کړی چې موږ یو حکومت جوړوو. نو په دې مشمول حکومت کې کوم مشرانو سره خبرې کی، دا به چندانه نقصان نه لري، ګټه به هم ولري. خو له مشرانو نه زده ای لکه مته دوره زنده شو کله موږ باندې دیموکراسي یادول، او موږ د دیموکراسي قرباني کړو. د دوی په مجلسو کې یو خزه هم نسته، او بل د دوی د مذاکرات په غشت بیرون راوځي.
وبخښي، تاسو د میرمنو خبره وکړه، تاسو له چا هیله لري چې میرمنې په غونډو کې وي؟ له طالبانو او له پخوانیو چارواکو دواړو؟
اول له ډیموکراټانو نه لرم، هغه ډیموکراټان چې وایم داشل کاله موږ د ډیموکراسي قرباني کړو. او دوی چې همیشه ښځې ویلې د حقوق خبرې کولې، نن دای موږ مشران دغه څوک هم چې غږیږي، هر اقل طالبان ته نه وایي چې موږ سره یا په دغه افغانستان کې یو دوه ښځې ستا چې سارې په تنې باندې ارزي یا په خبر پوهېږي، موږ به هغه هم راوغورځي، یو مور پیس دوی څه شی وایي. خو دا کار نه ده کړی، شاید هم د طالبانو ډارې دا کار نه کړی. خو زه هیله دا لرم چې دې خبرې ته هم د طالبانو مشران متوجه وسي، او هم د موږ مشران متوجه وسي. منتها اول ډیموکراټانو نه غواړم. چې دې خبر ته متوجه سي دونه چې خزه زپیدل دي په دې جامعه کې خو څوک زپیدل دي خزه چې اولاد لاس ور کړی میړه لاس ور کړی ټوټا ټوټا د یو د خزه دي نظر دی سړی دي تفرق کی نارینه خو بیخی خزه ویرې کړی دي بس ما په دې غم کې دي چې اوس مونږ څنګه را یو رقم دي ځان جای کو ذات قدرت
بس نارینه ډیر غیبت و نه کو هله جان ارشاد د نارینه دلته په دغه باس کې نارینه په دې باس کې نارینه زیات دي
دا مننه ټولې مورونه دي ماره تاج د سر تاج دي
مننه آره سب د امده پښتنه سي د دوه سیاسي هڅې روانې دي د نوې ادارې د جوړېدو له خاطر دلته دا سوال مهم ده د پخوانی سیاسيون چې اسلام آباد ته تللی دي او یا په کابل کې دي لږو دوړو لور یو سره کلونه کلونه طالبانو جنگ کړی دی آیا ممکن ده چې دوی په یو حکومت کې سره راغون شي او یو ځای شي
د پام وړ نقطه خو دا ده چې یو ری دغه د کابل او په مجموع کې د افغانستان او پراتیفي یا نظامی برخې د سنبالېدو هڅه وشي وزګور طالبان حکومت په خوانی رنگ دي نوې حکومت رامنځته شوی نه دي طالبانو افراد پارګ نه نوتلي دي خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو سرپرست شریا یو سرپرست شورا د هیواد د امور د تنظیم لپاره وګماري که دغه سې کار دوی کړی وای موږ په دې خوشاله یو چې دا حکومت جوړېدل څونه ډېر په ځنډ وشي او څونه ډېر په تفاهم د مختلفو اړخونو سره وي دا به ډېر ښه خبره وي دا ته خوشحالي ځای دي کم کسان چې پاکستان ته تللي دي او یا کم کسان چې غیر له پاکستانه تښتېدلي دي لکه دوستمو نور احمد دغه عطا محمد نور د دوه سره هم یعنی ولس په دې خوشاله دي چې هر څونه کدا کابینه و جنډیږي هم پروانه لري خو په خراسه هلته هدف دادی چې خلا باید په نسبی شکل د منځه ولاړ شي چې د جرایمو مخه ونیول شي ول د جرایمو نه زبې تر لاندې اشاره وکم ګوره په افغانستان کې اقدامات انقلابي وسول ولایتونه عاجل عاجل تصرف وسول د دې وروسته هم اقدامات باید عاجل عاجل ترسره سي کني سي ترسره دغه خلاوي دا مشکلات را مته کې شي اشاره ورته کوم تاسو په دې ورځ کې اوري چې احمد مسعود په پنچیر کې دي ټانکونه دي او سلاوي دي د وزارت کې پاس خوري دي هغه وایي زه طالب سره جګړه کوم دا دغه پاس چان سور کول کې چې دلته اقدامات عاجل نه دي حکومت کې خلا ده د غوډ لپاره چانس ته دي برابرېږي چې قانون سره تنظیم کې تماسونه سره ونیسي او حتی کله کله دا سي خبرې مرارسي شي کاپیسا او خاطه جنگ دی یاد پروا او خاطه دندو خلکو او غیر لږې څخه نور هغه قطبونه چې په جزای کې په خاص کې ولکه عبدالرشید دوستم اوس دغه خلا وګوتم دا امیدونه پیدا کړی یک ځینې څرګندوی د بهار څخه کوي چې موږ بیرته ځو افغانستان ته او د طالبانو پرځت باندې یا مقاومت کوو یا داس کوو دا ټول مسائل زیږنده ته دغه خلا ده نزه حکومت هر څونه چې پراخ وي هر څونه چې په تفاهم وي افغان ولس په خوشاله دي کوم زمجیم حوصله منجي څخه کار اخوته ولی دلته باید په دغه جریان کې خلا موجود نه وي اقلا په د ار کې یو سرپرست
شورای
یو سرپرست کمیشن موجود و
مننه ارسل دا مهمه خبره ده په دې برخه کې به د وصولي سر نظر واخلم وصولي سر تاسو له شاغل ارس سره هم نظر یاسي چې ژر تر ژره باید یو اداره د ار واک پلاس کې واخلي
زه غواړم دغه اخستاسي سوال په دوه برخو وویشم یو داخلي ارخ او یو بهرنی ارخ په داخلي اړخ کې زه پوهیږم چې طالبان وروسته د شلو کلو افغانستان ته راغله او دوی هم امید نه درلود چې دوی به دومره زر ټول افغانستان نیسي دوی آماده نه وو هیڅ شي ته آماده و بیړنی مسلې سره مخامخ شول خو کابل شهر بیړنی رهبرۍ ته او افغانستان بیړنی رهبرۍ ته ضرورت لري په دې کې موافق یم دوهم اړخ چې د دوهم مقاومت بحث کیږي د پراخ بنسټه دولت د جوړښت مسله ده باغی بند غواړم لکه پراخ غونډه بحث وکوم وګورئ په داخل د افغانستان کې ډلې ټپلې سیاسي مشران په تیرو شلو کلونو کې او په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې د بهرني ملاتړ څخه برخمن دي د مختلفو بهرنیانو ملاتړونو ورسره
وس دلته دوه حالت دي یوه داخلي اړخ چې دوهم مقاومت بنوم اشخاص وای چې موږ مقاومت کوو او د سر څوک یو ځای کیږي څنګه پیلوي د چا په پیسو پیلوي او په کوم امکاناتو پیلوي کدغه بهرنی اړخي ورسره همکاري ونه کوي ورسره ونه دريږي بنان داخلي مقاومت هیڅ نه نتیجه نه ورکوي ځکه نه ورکوي چې ټول افغانستان طالبانو اسلامي امارات نیولای ده یو منطقه فاتده هغه منطقه هم مقاومت نشي کولای ځکه نه دومره نفوس لري چې مقاومت وکي او نه څوک ورسره دريږي خلک به جنگ ستړي شوي دي نور او د ټول ولسمۍ داده چې طالبان باید پراخ بنسټه دولت جوړ کړي او یو مقتدر دولت جوړ کړي ترڅو د افغانستان په هر ولایت کې اقتدار ولري او وکولای شي چې قانون پلی کړي او وکولای شي چې په هغه ډول لکه څنګه چې د خلکو د ولس غوښتنه ده هغه ډول دوی ته د ژوند سهولتونه مهیا کړي دغلته ده چې که طالبان په دې وتوانېدل نو مقاومت و مقاومت درې مقاومت اشخاص ډلې ټپلې بهرنۍ همکاری نشي جلبولی ځکه دنیا هم بیا وایي چې هغه د طالبانو تغییر کړی ده طالبان راغلل په نوي څېره کې زما غوښتنه د طالبانو هم د مشرانو او امکان لري اوسعادي طالبان هم واوري دا ده چې د زغمه به کار اخلي که تاسې په دې پسې راووځئ چې فلانی وزیر و فلانی رئیس د امنیت و فلانی په کمپاین کې و فلانی نه پوهېږم په فلانی پاوس کې و ملي اردو کې و موږ یې وژلي یو ورور مې شهید دی که په دې پسې راووځئ ستاسې عمر ډېر لنډ ده ستاسې په مقابل کې به جبهې جوړېږي افغانان هیڅ چا ته د تسلیمۍ سر نه ټیټوي لکه تا چې امریکا ته ټیټ نه که لاړې په غرو کې وي ستا په مقابل کې هم خلک جنګېږي نتیجه یې بیا د افغانستان ورانول دي نتیجه یې بیا په افغانستان کې ناامني ده ځکه بهرنیان ځینې ډلې ټپلې همدې ته ناست دي چې ته دغه اشتباهات وکوې او که دا اشتباهات دې وکول ته د پراخ بنسټه حکومت د جوړښت جوګه نشي کېدلی کله چې جوګه نشوي وطن دې په خپله خراب که او د نن ورځې د ټولو ملي اردو امنیتي ارګانونو د منځه وړلو مسؤلیت هم بیا تا ته درآوي.
مننه اصولي صاحب. شاید ځینې ډېرې وړې خبرې وي چې نړیوالې له طالبانو غواړي، مثلا دا کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي، د نجونو او ښځو تعلیم، د دوی د کار نه مخنیوی، د بیان ازادي، دا درې هغه ټکي دي چې ډېر ټینګار پرې کوي. هیله جان ارشاد، څه فکر کوي دغه وړې خبرې که چېرته طالبان فرضاً په طالبانو کې هم مختلف خلک شته که ځینې طالبان دغه خبرې عملي نه کړي، افغانستان به په کومه خوا روان شي؟
اول خروره دا وایم دغه څو ځلې چې ما د یوکې د صدراعظم خبرې واورېدې، د جو بایدن خبرې مې واورېدې او د نورو خلکو خبرې مې واورېدې، د دوی فکر ذهن او حواس دې ته ده چې خپل سټاف له افغانستان نه وباسي او دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړی یا په سفارتو کې سره کار کړی دوی را وباسي. ما داسې شاید نه دي چې دوی به په طالبانو باندې فشار اچوي یا که به مذاکرې کې ویلي ستاسې د ښځو حقوق ته نظر خو جو بایدن ګوته خوروله ویل طالبه که ته ما ته مزاحمت وکړې چې زه خپل سټاف له افغانستانه باسمه نو زه به بیا تا سره جدي برخورد وکړم. ما داسې شاید له دو خارجیانه وانه
ویلي موږ راپور درلود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړو له یوویشت نورو هیوادونو سره چې د اروپایي ټولنې هیوادونه هم ورسره وو، په هغې کې وویل همدغه درې ټکي چې ما یاد کړل که په دې باندې طالبان عمل و نکری دوی به منسوی شي.
ګوره ښه زه تاسو وایم چې اولویت حق شهر د خپل خلکو باسي خیر هغه دې موباسي موږ مخالفت نکو داسې خاص ټینګار پکې نشته خو بیا هم د ما په نظر باندې که چیرته موږ خپل افغانان دغه حالت نه سوء استفاده ونکو او دوام بیا تکرارم چې هغه کمیټه ده که کمیسیون داسې جوړېږي چې دغه د کابل حوادثو ته یا د نورو ولایتو حوادثو ته باید رسیدګي وکړي هغه دې زر تر زره جوړ شي.
مننه عارف صاحب. که تاسو ته راشم، دغه د ښځو مسله د نړیوالو له نظره ډېره مهمه ده او حتی داسې راپور لرو چې ټاکل شوی وه څه باندې $400 میلیونه نړیوال وچی صندوق افغانستان ته تر دوشنبه پورې ورکړي، خو دا پیسې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. اروپایي اتحادیه هم ویلي دي که چېرته په افغانستان کې ل نړیوال اصول سره سم بشري حقوقونه چې په یغو کې د شوز حقوق هم شامل دي دا د افغانستان راتلونکو حکومت رعایت نکړي نو افغانستان سربمرستي ونکړي او جرمني هم شکاره د خبره کړې د جرمني خواته دا خبر هم کړې د کچرته شرعي حدود د افغانستان راتلونکو حکومت تطبیق کې جرمني چې هغه 200 میلیون ډالر مرستي کوي هغه ونکړي په دغه شرایطو کې چې افغانستان له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ ده لدی سره راتلونکو حکومت څنګه معامله کوي او څنګه څور ته پکار دي
زه فکر کوم چې دا مسائل باید اولویت باندې شي ستونزې او غوښتنې هم د بین المللي ټولنې او هم د افغان ولس په څو برخو کې شته چې یوه برخه یې تاسې د ښځو مسلې ته اشاره وکړه ستونزې شته خو اولویت باندې به دا شوالی رامنځته کړي چې کارونه به منظم مخته ځي موږ اوس په افغانستان کې د دغه مشکل سره مواجه یو چې یو حالات د نظامی ارت خداسي پراختیا یا انکشاف وکړي چې هغه د سولې د ورځ په ورځ د تامین شجوګه سي نه د مثال په ډول توایم ک په اولویت باندې کې راوخو د مزیک پر مخ باندې د حقوقو د پرنسيبونو په اساس باندې اولین حق د حیات دی د خدای فضل دی په دغه دوه ورځو روزو کې د حیات حق ته توجه شوی د افغانستان کې مرګ میر ډیر نه دی شوی چې دا یو مثبت انکشاف دی او ډیر عالی اوس دغه اولویت باندې په حساب باندې اوس باید ته توجه وکړي چې د هرج مرج مخه ونیوسي او حکومت یو عاجز سیر ځان ته غوړ کړي که د ښځو حقوق د تعلیم حقوق او داسې مسایل د دې وخت ستاسو مطرح شي په ډیر جدیت باندې مثلا هغه وخت چې قانون اساسي جوړیږي دغه مسایل زاید چې باید مدني ټولنې او اجتماعي تفکرات ټول سره منسجم شي او د ښځو د حقوقو په خپل باندې خپل نظریات مشتنی چې په قانون اساسي کې تشکیل شي وسی اوس چې په دې چې په دغه پیلي حالت کې موږ ودا د سوال ته ضرورت نه لرو چې د شوزو حقوق به څنګه سي دي د کوچنیانو حقوق به څنګه سي
دي دا تاسو خبره زما په باور هم دقیقه ده چې دا خو ډیر مادي لري ډیر څنګه لري چې د شوزو حقوق یعنی څه لیکن فکر نه کوي چې دا عادي حقوق مثلا ک افغان جلی مکتب ته لاړ شي فکر نه کوي چې د بهرنیانو او یا دغه کسانو چې افغانستان سره مرسته کوي یو څه رضایت به حاصل شوی وي یعنی دغه څه وړه ګامونه ته واخیستل شي
زه فکر کوم دا کوچني مسایل ته داسې منفي اړخونه نه دي پکار اساسي کار خدای دی که د ښځو د حقوقو د پاره څوک پرشته عمل کوي د دې حقوق باید په اساسي قانون کې تسجیل شي بر هغه خپل وخت باندې د دې لپاره باید منظم اقدامات وشي
مننه راست د خبرونه ورستیو تقریبا شوی او اصولي سب کپلانډو باندې لتا سو وورو مادهوار کوم کارونه لمړی ټوب لري ساس په نظر چې وش
اول د کابل نظم ډیر زر باید وساتل شي او نظم تر هغه وخت پورې نه ساتل کیږي تر څو چې مسؤلین نه وي معلوم شي دوهم دا خبره اترې چې د کرزی صاحب حکمتیار صاحب او ډاکټر صاحب عبد الله سره د دوی رواني دي مشورتي دغه خبره باید ډیر زر نتیجه ورکړي دا ونه زندول شي چې د منطقي ځینې استخبارات همسایه ځینې استخبارات د دې مسایلو څخه سوء استفاده ونکړي او افغانستان بل خونړی جګړې ته ټیل نه وي دریمه خبره چې ډیره مهمه ده هغه دنیا ده طالب دا فکر نه کوي چې موږ خدای لرو نو موږ امریکا ته کوو موږ انګلستان ته کوو موږ سعودي ته کوو موږ امارات ته کوو او موږ خدای لرو به شک لروی الحمدلله تر نن ورځې پورې موږ ژوند کوو اما بدون د دنیا نه یو مملکت نشي اداره کېدلی بدون د دنیا نه یو مملکت بدون د خو روابطو د دنیا سره یو مملکت امکان ناپذیره ده چې اداره شي او بیا خپل هیوادوال د هوساینې ژوند ته وباسي خوشبختۍ ته وباسي وطنوالو ته تحصیل تعلیم رشد تکامل او لکه څنګه چې دنیا روانه ده د عقل اسلامي دنیا په هغه رقم په افغانستان هم باید حرکت وکړي بنان د دنیا سره باید د روابطو لپاره د دوی نظرونه د ټول واخلي تر څو پراخ بنسټه هم شموله رښتیا هم سعیده مقتدر دي زموایم چې دوی جنگ کړی دی شل کاله اقتدار اساسي اقتدار طالب ته موږ دا اوس وایو چې مبارک دي سه ته کامیاب شوی سعیده اما تر څنګ هم شمول دولت جوړه او د نورو نظریاتو ته هم احترام وکه تر څو وکولې شو په افغانستان کې هوسا ژوند وکړو ټول یو 10 میلیونه وګړي او
دوام مقاومت د دریم مقاومت د جګړو مخه په دغه کړونه باندې ونیول شي.
مننه اصولي صاحب. هیله جان ارشاد، تاسو په دغه څلورو ټکو چې اصولي صاحب یاد کړل څه ور زیاتوئ؟
خو دا اوس ډېر ضرور ده، ډېر لازمي ده، د نجونو ته مکتب او ښځې چې په کار کې دي ټول په تشویش کې دي چې موږ څنګه وکایه کار ته ځو نه ځو، موږ معاش څنګه کېږي، موږ عاید څنګه کېږي. دغه تشویش خلک لري، دا تشویش د طالبان موږ غږ واوري او په دې د خلکو ته یا آرامي ورکړي، قناعت ورکړي او یا کار وکړي چې زر زر دغه حکومت سره راجم جوړ شي او خلک خپل کارو ته شروع کړي. دا اوس تاسو باور کړئ ما په کور کې پیسې نه سوس، بانک تړلی ده، زه اوس دوه درې ورځې مجبور یم چې بانکونه خلاصېږي چای ډوډۍ وخورم، او زه خو خیر بانک به پیسې لرم، هغه څوک هېڅ بیاهېڅ نه لري، یوازې معاش ته پته مده او معاشونه یې قطعه دي، هغه به څنګه کړي. دغه شیان ته د متوجه اوسي او اولی مشکلات دی حل کړي، نور مشکلات به خدای اسان ورو ورو راحل کړي او مرکزي حکومت د زړه زړه اعلان کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.